ستړي مشه لازه رادیو نه روانې نیم ساته خبری مجری ته مو زه محمد واصل وسال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم په دغه نیم ساعت کې د غنو نورو خبری موضوعات او مسایلو ترڅنګ پکتیا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر لورستی حاله او د افغانستان د سولې شورا له تازه سرګندونو خبرو خو له هر څه مخه احمد تکل د افغانستان سیمه نړۍ خبر نور نکوي.
سلام په پایل کې د خبرونو سر لیکونه. ولسمشر اشرف غنی وای د پکتیا ولایت هر هر خیز پرمختګ ته پاملرنه به زیاته شي. ملګرو ملتونو د افغانستان د پارلمان او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی کړی او لسګونه روس ډیپلوماتان چې له امریکا استل شوي دي نن په دو الوتکو کې مسکو ته ورسېدل. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وای د پکتیا ولایت هر اړخیز پرمختګ ته پاملرنه به زیاته شي. ښاغلی غنی نن له غرمې مخکې د ګردیز ښار د برېښنا د سبسټیشن له پرانیستو وروسته یوې غونډې ته وویل چې له دې سره به د برېښنا د یو کیلو واټ بیه له دیرشو افغانیو شپږو افغانیو ته راټیټه شي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې په پکتیا کې به یو صنعتي سیمه جوړه شي څو د جلغوزو او مڼو پروسس ته زمینه برابره کړي. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې ولسمشر وویل چې دا ځل ګردیز ته د دو ساعتونو لپاره نه دی راغلی بلکې شپه به تیروي او سبا به هم د خلکو مدني فعالانو ښځو او ځوانانو له ډلو سره جلا جلا کینی او ستونزو ته به یې غوږ نیسي. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. ملګرو ملتونو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د پارلمان او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی کړی. یوناما په یو خبر پاڼه کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د مشر تادامیچی یاماماتو له قوله لیکې چې وایي د تلې یا میزان په 28مه نیټه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د انتخاباتو د نیټې ټاکل یو مهم او مثبت اقدام دی چې له پلان څخه د عمل پړاو ته لاره پرانیزي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر عبدالبدی سیاد نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال هغه اندېښنې چې ګڼې انتخابات ښایي په ټاکلي وخت ترسره نشي بې ځایه وبللې. موږ مخکې هم یوه کمیټه جوړه کړې او دا زموږ اندېښنه هم ده، خو دا کمیټه به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کار پیلوي. موږ د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره بشپړه تیاری نیسو. مرستندویو هیوادونو او ټولنو په دسمبر میاشت کې د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو له کمیسیونونو سره د رای ورکونکو د نوملیکنې د 28.4 میلیون ډالره مالي لګښتونو د بودیجې په سلو کې د نوې برخې مرستې ژمنه وکړه. په کابل کې د اباسین زدرانډ د تجارتي مرکز یو شمیر هټیوالو نن پر کابل ښاروالۍ د فساد تور ولګاوه او پر ضد یې مظاهره وکړه. د هټیوال وایي د دې سوځېدلې مارکیټ د دوکانونو د بیا جوړونې لپاره له یوې ترکۍ کمپنۍ سره قرارداد شوی، خو دوی تور لګوي چې ښاروالۍ د قرارداد نه منظوروي. د هټیوالو خبرداری ورکړ چې که دا قرارداد ژر تر ژره منظور نشي نو د دې بوري او میرویس میدان ترمنځ لاره به بنده کړي. د اباسین زدران مارکیټ په 1995 کال کې وسوځید او ټولې هټۍ ویجاړې دي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د داعش د یو اړوند زندان مشر خپله ډله پریښې او له وسلوال فعالیت څخه یې لاس اخیستی. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالحفیظ خاشي نن ازادۍ راډیو ته وویل د نعمت الله په نوم د داعش ډلې غړی چې پخوا یې په درزاب ولسوالۍ کې له خپلو دریو وسلوالو سره یو ځای فعالیت کاوه له دولت سره یو ځای شوی دی. ښاغلی خاشي ویلي له دې مخکې هم د داعش ډلې 15 وغړو په درزاب او قوشتېپې ولسوالیو کې خپله وسله پر ځمکه ایښي. لازادې راډیو خبرونه اوري. هغه روسي ډیپلوماتان چې په برتانیا کې د روسیې د یو پخواني جاسوس د مسمومېدو د قضیې په تړاو له امریکا څخه ایستل شوي نن په دو الوتکو کې مسکو ته ورسېدل. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس راپور ورکوي چې په واشنگټن کې د روسیې د سفارت 46 کارکوونکي او د هغو د کورنۍ غړي په لومړۍ الوتکه او په سیاتل کې د روسیې د جنرال قونسلګرۍ 14 کارکوونکي په دوهم الوتکه کې مسکو ته ورسېدل. د امریکا متحدو ایالاتو 6 روسي ډیپلوماتانو ته د وتلو امر کړی او په سیاتل کې د روسیې د قونسلګرۍ د بندېدو غوښتنه یې کړې. دا د هغو غبرګونونو یوه برخه ده چې په ترڅ کې 9 لویدیځو هیوادونو د مارچ په 14مه د برتانیا په سالزبوري ښار کې د روسیې د استخباراتو د پخوانی مامور سیرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا له مسمومېدو وروسته د روسیې نږدې یو نیم سل ډیپلوماتان وایستل. روسیې هم وړمه ورځ د درویشتو هیوادونو شاوخوا شپېتو ډیپلوماتانو ته د وتلو امر وکړ او په سن پیټرزبورګ کې د امریکا قونسلګری بند کړه. برتنوي چارواکي وایي د سکریپال روغتیایي حالت تر اوسه نازک دی، خو لور یې په چټکۍ سره پرغېدو ده. د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر د عیسویانو د مذهبي جشن ایستر په مناسبت په یو پیغام کې په نړۍ کې د سولې هیله کړې. ایستر د عیسویانو په باور د عیسی علیه السلام د بیا ظهور نیټه او د دوی په عقایدو کې تر ټولو سپېڅلی مناسبت دی. پاپ فرانسیس د ښار او نړۍ تر سرلیک لاندې د ایستر په مناسبت په دودیز پیغام کې په سوریه کې د انسان وژنې د سمدستي ختم او د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ د پخلاینې لپاره غږ وکړ. او د سایبریا سیمې د کیمیروفا ښار په یو تجارتي مرکز کې د اور لګېدو په پیښه کې د لسګونه کسانو له مړینې وروسته د دې سیمې والي له خپلې دندې استعفا وکړه. د روسیې د دې سیمې چارواکو ویلي چې امان تولیوف خپله استعفا ولادیمیر پوتین ته وړاندې کړې ده او هغه هم منلې. تولیوف په یو ویډیویي پیغام کې د خپلې پریکړې دفاع وکړه. ځان سره چې حساب کوم دا یو سم او پر ځای کار و او دا پریکړه یوازینی مناسبه لاره وه، ځکه امکان نه لري چې له دومره لوی بار سره خپل کار ته دوام ورکړم. دا کار اخلاقا ناممکن دی. د کیمیروفا په دې تجارتي مرکز کې تېره اونۍ د یک شنبې په ورځ اور ولګېد چې په نتیجه کې د 140 ماشومانو په ګډون ټول 640 کسان مړه شول. چارواکي وایي چې په پیښه کې اویا نور کسان هم ټپیان دي چې 25 تر اوسه په روغتونونو کې دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږی است. وړاندې په خبرونه کې دا مسایل او موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا ولایت ته په خپل سفر کې د یو شمېر پروژو د پرانستې ترڅنګ دغه ولایت له یو شمېر چارواکو سره هم کتلی دي.
د پکتیا صنعتي پارک او د امنیت کمانډارۍ د نوي تعمیر د کار پرانستې او د امنیت عمومي وضعیت ارزونې په مخه پکتیا ته ولاړې.
بلخوا د افغانستان د سولې شورا په افغانستان کې د جګړې لښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي.
ما از هر دو طرف میخواهیم که آتش بس کنن و به صلح روی بیارن. هر چی بیشتر آتش بس باشه به مو اندازه به نفع مردم افغانستان است.
داشن په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان له رسنیو نه د ملاتړ اداره نه وایي په دغه هیواد کې د خبریالانو وضعیت لا خرابیدونکي حالت سره مخ دی. او په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو د وژلو په اړه د یوې خپلواکې څېړنې د ترسره کېدو غوښتنه رد کړې ده. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. راپورنا پکتیا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی له سفر پیلو. ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې د برېښنا د 240 کیلو واټه سب سټېشن پرانسته او د سونورو پروژو د کار د پیلېدو ډبره کې خوده. جمهور ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پرختی پروژو د پرانستې ترڅنګ د پکتیا د عمومي امنیتی وضعیت د ارزولو په خاطر هغه ولایت ته تللی دی. له ښاغلي غنی سره په دغه سفر کې د کابینې سو وزیران او د حکومت لوړپوړي نور چارواکي هم لدی. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په یو دوه ورځني سفر پکتیا ولایت ته تللی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یکشنبې په سهار ګردیز ته رسیدو وروسته په هغه ولایت کې څو پروژې پرانستلې. ښاغلي غنی په پیل کې د ارغندۍ ګردیز د 240 کیلو ولټه برېښنا د لاین او د ګردیز د 240 کیلو ولټه سب سټېشن پرانسته وکړه. د دغه لاین ټول ظرفیت 300 میگا واټه دی او اوس مهال د ګردیز سب سټېشن ته 2.5 میگا واټه برېښنا لیږدوي. د دې ترڅنګ د ولسمشر غنی په لارښوونه د پکتیا د امنی قومندانې د کمپلیکس د بنسټ ډبره هم کې خودل شو. په دغه کمپلیکس ټول 45 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د 1500 میاشتو په موده کې به بشپړ شي. ولسمشر غنی په دغه سفر کې د ګردیز زورمت د سړک د کار پرانستو هم وکړه. د دغه پروژې ټول لګښت 580 میلیونه افغانۍ دی او حکومت یې د 1500 میاشتو په موده کې د جوړېدو ویلې دي. پکتیا ته د ولسمشر د سفر پر مهال دغه په حضور کې د شهیدانو، معلمینو او مامورینو د ښارګوټي او د پکتیا د صنعتي ښارګوټي نقشې هم لاسلیک شوه. جمهوری ریاست وی د یادو پروژو د پرانستو تر څنګ ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه ولایت عمومي امنیتی وضعیت ارزوي او لامدې عمله به د خلکو له بېلابېلو قشرونو سره وګوري. د جمهور رئیس د ویان مرسیال د وخان مینهپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولسمشر به هلته د دې پرانستلو تر څنګ پکتیا د علماو د متنفذینو قومي مشرانو سره د مدني ټولنې او ځوانانو سره همدارنګه د ښځو له شبکو سره به په ناستې او په مجلسونو بدل.
دا د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو رئیسې پکتیا ته د ولسمشر محمد اشرف غني دریم سفر دی. ولسمشر غني دغه ولایت ته دا سفر داسې مهال کوي چې څه باندې دوه میاشتې وړاندې هغه په کابل کې د لویې پکتیا د قومونو سره په یو غونډه کې ویلي وو په لویه پکتیا کې داسې انکشافي پروژې د تطبیق پلان لري چې له امله به یې د هغه ولایت د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راشي. د صنعتي چارو یو کارپوه خانولي بشرمل وایي په بېلابېلو سیمو کې تجربه نوي پروژو تطبیق د افغانانو دوامداره ثبات او پرمختګ ته لاره هواروي.
دغه پروژې د پکتیا د خلکو یا د ژوند اساسات چې دي هغه کې یو کلیدي بدلون راوستلی شي. مثلا د دې سره به روزګار ته زمینه برابره شي، صنعت ته به زمینه برابره شي، او د کلیو ترمنځ به یا د ولسوالۍ او د ولایت ترمنځ به واټن له منځه ولاړ شي. صنعت په برخه کې یو کلیدي بدلون دی. زه فکر کوم دا ټول هغه نخ نخانې دي چې یو دوامدار ثبات ته انکشاف ته لار هواروي.
ښاغلی بشرمل وایي په پکتیا او نورو ولایتونو کې د پروژو د عملي کولو لپاره باید سیمه ییزې ادارې هم ځانګړې پاملرنه ولري او د عملي کولو لپاره باید کاري ظرفیت په تخنیکي توګه وروزي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
اوس هم د سولې موضوع. د افغانستان د سولې لی شورا په افغان جګړه کې لږ کیلو خواو د اوربند غوښتنه کوي. د دغه شورا مرستیال حبیبې سرابي د یک شنبه پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته ویل چې د سولې لی شورا په جدیت د هلمند له ولسي حرکت هم ملاتړ کوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغان حکومت د اوربند په ګډون ټول مسایل د سولې په وړاندې شوې طرحه کې واضح کړي او د طالبانو ځواب ته په تمه ده. محمد حدیث پردیس او نور جزئیات.
که څه هم څه باندې یوه میاشت مخکې افغان حکومت د کابل کانفرنس د دویمې ناستې پر مهال طالبانو ته د سولې په طرحه کې د اوربند غوښتنه وکړه، خو د سولې علي شوراوي دواړه خواوې باید اوربند ته غاړه کېږدي. دغه شورا مرستیال حبیبي سرابي د یکشمې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند غوښتنه دواړو خواوو افغان حکومت او طالبانو ته راجع کیږي.
باید در نظر داشته باشیم که طرف های درگیر باید ای تقاضا از طرف های
نوموړی وایي دا باید په پام کې ولرو چې د اوربند غوښتنه د دواړو خواوو له لوري وشي. موږ له دواړو خواوو غواړو چې اوربند وکړي او سولې ته مخه کړي، او هر څومره چې د اوربند موده ډیره وي ګټه خلکو ته زیاته ده. په ورته وخت کې اغلی سرابي د سولې د ټینګښت لپاره د هلمند له ولسي حرکت د ملاتړ تر څنګ ویل چې طالبان باید د زوریدلو افغان میرمنو غوښتنې ومني. د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت چې له پیلېدو یې وونه تیریږي د جګړې د درېدو اوربند غوښتنې مطرح کړې دي. د دغه حرکت ځینو غړو د نه خوړو اعتصاب هم وکړ، خو طالبانو په خبرې شوې اعلامیه کې ویلي چې اعتراض کوونکي د خپل اعتراض په دغه ولایت کې د میشتو امریکایي ځواکونو د اډې مخې ته وکړي. د هلمند سیمه ییزو چارواکو بیا په احتیاط د هلمند د پرلت کوونکو له غوښتنو هرکلی او ملاتړ کړی. تر دې وړاندې په کابل کې هم پرلت کوونکو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د درې میاشتې اوربند غوښتنه کړې، او دای ویلی تر کومه چې د غوښتنه نوی منل شوی د کابل په حضوري چمن کې به د پرلت خیمه ولاړوي. د جمهوریت ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی به ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د اوربند په ګډون طالبانو ته د سولې په طرحه کې ټول مسایل واضح کړی دي. دای وی حکومت د کابل کانفرنس په دوی میناسته کې د سولې لپاره مشخص وړاندیزونه چې ټول مسایل پکې موجود دي وړاندې کړی دي، او موږ په تمه یو چې طالبان هم خپل دریځ اعلان کړي. طالبانو تر اوسه د سولې د علي شورا د دې غوښتنې په تړاو څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي وایي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف په ډیر ژر د انډونیزیا او یو میاشت وروسته به په سعودي عربستان کې د علماو کانفرنسونه هم جوړ شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو ته غواګیاست او مخمنې خبري مجله اوري. اوس هم د انتخاباتو اړوند یو موضوع. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نیټې د اعلان ترڅنګ ولسمشر ټاکنو ته هم د چمتووالي خبره کوي. د دغه کمیسون رئیس ګل جان عبدالبدی سیاد د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته ویل د دې لپاره چې د ولسمشر ټاکنو په برخه کې اندېښنې موجود دي، دغه کمیسون سرلووسه دغه انتخاباتو ته کار پیل کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د مشان جرګې جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار په شفاف ډول د راتلونکو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې تر انتقادونو وروسته چې ګواکې دا کمیسیون په اوسني ظرفیت د انتخاباتو د ترسره کېدو وړتیا نه لري وایي کمیسیون د راتلونکو ټولو انتخاباتو لپاره لازم چمتووالی لري. د دغه کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د یکشنبې په ورځ د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نیټې د اعلان پر مهال وویل د ولسمشریزو ټاکنو په برخه کې ځینې اندېښنې شته، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې هم کارونه پیل کړي دي.
و ما قبلا هم یک کمیته را تشکیل دادیم و این نگرانی ما هم است.
دی وی په دې برخه کې مونږ هم اندیښنه لرو، خو مونږ مخکې یو کمیټه جوړه کړې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره سرلوسه کارونه پیل کړي او ان شاء الله چې د خلکو اندیښنې په پام کې نیول کیږي. دا کمیټه خپل کارونه بیل تر سره کوي او مونږ د ولسمشرۍ انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی لرو. ښاغلی سیاد د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په اړه وویل چې دغو انتخاباتو ته د حمل د میاشتې له 15 نیټې نه په مرکز او ولایتونو کې د رایې ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر پیلېږي. د کمیسیون د معلوماتو له مخې د سور د میاشتې له 15 نیټې بیا د جوزا تر 8 نیټې پورې په ولسوالیو او د جوزا له 9 نیټې بیا د همدې میاشتې تر 22 نیټې پورې په کلیو کې دا لړۍ دوام مومي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي د امنیتي ځواکونو په همکارۍ 9 ولایتونو ته د اساسي موادو لیږد بشپړ شوی او نورو ولایتونو ته هم لیږل کیږي. دا کمیسیون وایي د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان کال د میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره کیږي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی بیا ویلي دي چې د جمهوري ریاست انتخابات به په 2019 کال کې په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په خپل وخت د شفافو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کوي.
انتخابات ضرورت مردم افغانستان است.
دوی وی انتخابات د افغانانو اړتیا ده. کومه نیټه چې اعلان شوی نو له شک پرته به ټول ملاحظات هم ورته په پام کې نیول شوی وي. بیا هم مشرانو جرګه په خپل وخت انتخاباتو د ترسره کولو غوښتنه کوي او مونږ له دغه پروسې ملاتړ کوو.
ما حمایت پروسې انتخاباتو میکنیم.
بلخوا د انتخاباتي چارو یو څارونکی جانداد سپینغر وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ظرفیت په هغې کچې نه دی چې انتخابات دې په خپل وخت ترسره کړی شي.
من نکاو چې ازادي رادیو ته غواګی است. تاسو کولی شئ ازادي رادیو زموږ په ویب پاڼه کې واورئ او هلته ګڼ شمېر خبرونه رپورټونه هم ولولئ. د افغانستان له رسنیو نه د ملاتړ اداره نه وایي په دغه هیواد کې د خبریالانو وضعیت له خرابیدونکي حالت سره مخ دی. د دغه ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د یکشنبې په ورځ د 1496 مریض کال د راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې په دغه مال کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی 15% لوړ شوی چې دوی ته د اندېښنې وړ مسله ده. ښاغلي خلوتګر دغه شان ویل چې حکومت دغه وضعیت په لا خرابیدلو کې رول درلود. اجمل تورمن پرې راپور لري.
د افغانستان رسنیو نه د ملاتړ اداره نه په دغه هیواد کې د خبریالانو وضعیت لا خرابیدونکي ګڼي ټینګار کوي چې په داشان یو وضعیت سره به ان پلازمینه کابل هم د خبریالانو د فعالیت لپاره خوندي نه وي. د دغه ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د یک شنبه په ورځ په 1496 مریض کال کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت نه د راپور وړاندې کولو پر مهال حکومت په 14 مواردو کې چې د خبریالانو نیول په دولتي پوستونو او پر رسنیو کې د نفوس موارد هم شامل دي تورن کړ.
وضعیت خبرنگارا داره هر روز بدتر میشه و
د وی د خبریالانو وضعیت پرستر بری خرابېږي او تر دې وروسته به موږ ان د ولسمشرۍ ماڼۍ څنګ ته هم د خبریالانو د خوندیتوب شاهدان ونه وسو او کدل ته د خوندیتوب احساس ونه کړو نو د افغانستان په هیڅ یو سیمه کې خوندي نه یو.
بر خبرنگارا جای مسون نخواهد بود.
خغلی خلوتګر وایي د حکومت له خوا بیلابیل پوستونو ته د خبریالانو ګمارل چې شمیرې 15 تنو ته رسیږي د خبریالانو د غږ بندولو لپاره یو هڅه وه. د نوموړي په خبره اوس یو شمیر خبریالان د بیان د ازادۍ خلاف شوي چې دا په دې لاره کې د ورکړل شویو قربانیو په وړاندې یو ستره جفا ده. په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت د لا خرابېدو په اړه په داسې حال کې ویل کیږي چې د نوی په خبره دوی په تیره یوه اونۍ کې د خبریالانو په وړاندې د ګواښنې څو قضیې چې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د عکاس مسعود حسیني د آریانا تلویزیون د عکاس او د غشان د شیبې راډیو د خبر د څانګې د مدیر د وهلو ټکو ولو قضیه پکې شامل وي ثبت کړی دي. د افغانستان رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه وایي په 1496 مریض کال کې دوی د خبریالانو په وړاندې د توتیخوالي 1600 د وژنې نونس د ټپی کېدو یو څلويخ د نیونیش پاړس د وهلو ټکولو درویش او د ګواخ وش پیت موارد ثبت کړي چې په ډیریو کې حکومت خېلو. په ورته وخت کې د افغانستان د اجرایي ریاست د بیان رسچال امید میسم د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره د حکومت د هڅو ادعا ردوي. دوی وی موږ د خبریالانو د ستونزو د اواري په برخه کې د پام وړ انعطاف لرو او دا اراده لرو چې هیڅ یو خبریال ونه ځورول شي او کدا سې وشو یو کمیټه شته چې ورته رسیدګي وکړي. موږ کله هم نه غواړو چې دغه لاس راوړنه زیانمنه شي. د افغانستان له رسنیو نه د ملاتړ اداره نه وایي که دغه وضعیت ته پام ونه شي روان کال به هم د خبریالانو او رسنیو لپاره ښه کال نه وي.
زمادم کارجمل تورمان ریپورت تا غوغوی. د افغانستان د امیروختیا وزیر د سرطان د پیخو ل زیاتوالی خبر ورکوي. فیروز الدین فیروز د یک شنبه پورز د سرطان ناروغي پوراندې د مجادله بنیاد په عمومي مجتمع کې ویل شي په تیر یو کال کې 1300 کسان چې سرطان ناروغي لرله درملنه شوه ده. لومړی میرمن بیبی ګل غنی بیا وایي چې د سرطان ناروغي پوراندې د مبارزه په برخه کې به هڅه وکړي. محمد حدیث پردیس نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د امیروختیا وزارت وی وړاندوینې دا ښیي چې تر راتلونکو 10 کالو به پر سرطان ناروغۍ د اخته کسانو شمیر دوه برابره شي. د امیروختیا وزیر فیروز الدین فیروز د یک شنبه پورز د سرطان ناروغۍ پر وړاندې د مجادلې د بنیاد په عمومي مجتمع کې که څه هم په دغه ناروغۍ د اخته کسانو شمیر واضح نه کړ، خو وی ویل چې هر ورځ د سرطان د کنټرول په مرکز کې د 10 کسانو درملنه کیږي.
امراض غیر ساری که سرطان از
جمله دی. په افغانستان کې د غیر ساری ناروغیو چې سرطان هم پکې شاملېږي کچه مخ پر زیاتېدو ده. هر ورځ د 10 کسانو درملنه د سرطان د کنټرول په مرکز کې کوو او په تیر یو کال کې 1300 کسان په سرطان ناروغۍ اخته شوي دي. په امیروختیا وزارت کې د سرطان د کنټرول د پروګرام مشر میهن عبدالله وایي چې د 2012 کال د شمیرو لمخې هر کال 10000 کسان په افغانستان کې د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي. د نوموړي په خبره لدې ډلې 15000 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د شمیرو لمخې هر کال په نړۍ کې د سرطان 15 میلیونه پیښې ثبتېږي چې ډېری هغه یې په وروسته پاتې هیوادونو کې دي. افغانستان هم په دې برخه کې د زیانمنو هیوادونو په ډله کې شمیرل کیږي. د افغانستان د طبي پوهنتونونو ریاست وایي وروستۍ شمیرنې ښیي چې په هر کال 9 میلیونه انسانان او په ورځنی ډول 22000 کسان د سرطان د ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د افغانستان د امیروختیا وزارت وایي محیطي عوامل، جنیټیک، د هوا ککړتیا، د سرکوړو خوړو زیات استعمال، د وزن زیاتوالی، د میوو او سبزیجاتو نه ګټه اخیستنه، فزیکی فعالیت او ورزش نه کول هغه عوامل دي چې له امله خلک د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي. د روغتیایي برخې د افغان چارواکو په خبره د زیاترو سرطاني پیښو مخنیوي په وخت سره تشخیص او درملنه سره شونې ده. د لومړي ځل لپاره په 1395 لمریز کال کې د کابل په جمهوریت روغتون کې د سرطان د ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره یو مرکز پرانستل شوی و. په ورته وخت کې د هیواد لومړۍ میرمن بیبی ګل غنی د سرطان د ناروغۍ د مخنیوي لپاره په هیواد کې د لا زیاتو هڅو او کوښښونو خبره کوي. نوموړي وایي هیله لرم چې د سرطان د مخنیوي لپاره زموږ هڅې په بریالیتوب سره پر مخ لاړې شي او موږ په ګډه د دغه ناروغۍ سره مجادله وکړو. په ورته وخت کې د سرطاني ناروغیو متخصص ډاکټر شوکت نیازی وایي د سرطان د ناروغۍ د خطرونو په اړه خلکو ته باید د عامه پوهاوي پروګرامونه ډیر شي.
د کندوز د کلیو بیرغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې یو شمېر زورواکي او جهادي قمندانان تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د پراختیایي پروژو د پلي کېدو او د شوراګانو په ټاکنو کې مداخله کوي. خو بیا د کندوز د والي ویان وایي چې دغه ستونزه به د مشورې له لارې د قومي مشرانو په منځګړیتوب سره حل کړي. د زموږ همکار اجمل اریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
په کندوز کې زورواکي او پخواني جهادي قمندانان د میثاق شهروندي په پروژو کې لاس وښنې کوي. د کندوز د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې د میثاق شهروندي د پروژې له پیل څخه نږدې 2 میاشتې تیریږي، خو د خپل سرو وسلوالو او د زورواکو لاس وښنې د دې سبب شوي ترڅو د پراختیایي پروژو کار په سمه توګه پر مخ ولاړ نه شي. د دغه ولایت د کلو بیا رغونې او پراختیا رئیس انجینیر دوست محمد ریحان وایي په کومو سیمو کې چې سیمه ییز زورواکي ونه شي کړی د آزادو ټاکنو له لارې خپل کسان په سیمه ییزو شوراګانو کې ځای پر ځای کړي، نو له کبله یې په بېلابېلو پلمو د پراختیایي پروژو د پلي کولو پر وړاندې خنډونه او ستونزې جوړوي.
په لرې ساحاتو کې، په اطرافو کې بعضې وختونه زموږ د پروژه په وړاندې امنیتي چالشونه دي چې هغه مونږ دی زموږ کارونه البته لږ پروسه لږ مختل کوي د ځنډ او خنډ سره مخ کوي. په ټولنه کې پخواني قومندانان بعضې ځینې شته دي چې په بعض ځایونو کې د شورا مشران دي، هغوی غواړي چې په یو نه یو ډول بیا په خپل پوست باندې پاتې شي.
ښاغلي ریحان زیاته کړه چې هڅه کوي تر څو دغه ستونزه د قوي مشرانو په مرسته حل کړي او پرته له هغه له امنیتي ارګانونو غواړي تر څو دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. په ورته وخت کې د کندز ښار اړوند د حمید بای د سیمې د پراختیایي شورا رئیس ملا ضمیر الدین بیا وایي چې زورواکي په ځینو سیمه ییزو شوراګانو کې واکمني لري او تل هڅه کوي تر څو په پراختیایي پروژو کې لاسوهنه وکړي او حیف و میل ته زمینه برابره کړي. موږ نږدې شپږ سوه کورنۍ له هر قومه دلته ژوند کوو. موږ د شورا ټول غړي په خپله خوښه ټاکلي، خو زموږ په ګاونډیو سیمو کې زورواکي هڅه کوي تر څو د شوراګانو مشران وټاکل شي او د ملي پیوستون پروګرام په شان بیت المال حیف و میل کړي، او موږ له دولت څخه غواړو تر څو د داسې کسانو مخنیوی وکړي. بلخوا د کندز د ولی ویان نعمت الله تیموري وایي دوی هڅه کوي د قوي مشرانو په منځګړیتوب دغو ستونزو ته د حل لاره ولټوي څو په سیمو کې پراختیایي پروژې یو شان پلی شي. د سیمه ییزو شوراګانو مشران د انتخاباتو له لارې ټاکل کیږي او هیڅوک حق نه لري چې په دغه بهیر کې لاسوهنه وکړي، او تر اوسه پورې موږ ته داسې شکایت نه دی رارسېدلی چې کوم زورواکي مداخله کړې وي، او که چیرې په دې اړه موږ ته شکایت راورسیږي نو موږ یې پر وړاندې قانوني اجراات کوو. د معلوماتو پر بنسټ د میثاق شهروندي پروګرام چې په دې ورستو کې د ملي پیوستون پر ځای رامنځته شوی د دولت له مهمو پروګرامونو څخه شمیرل کیږي.
د اسرائیل دفاع آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله موضوع، اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو د وژلو په اړه د یوې خپلواکې څېړنې د ترسره کېدو غوښتنه رد کړې ده. د نور حال د نوریاس نوري په دغه راپور کې
د اسرائیل دفاع وزارت د 15 فلسطینیانو د وژلو په اړه د یوې خپلواکې څېړنې د ترسره کېدو غوښتنه رد کړه. دغه فلسطینیان د اسرائیلي پوځیانو لخوا د تېرې جمعې په ورځ په غزه کې هغه مهال ووژل شول چې د اسرائیل پولې ته نږدې د فلسطینیانو لخوا مظاهره په تاوتریخوالي واوښته. حماس ډله چې په غزه واکمنه ده وویل چې د وسلوالې څانګې 15 غړي یې وژل شوي، خو اسرائیل ویلي چې په 15 وژل شوو کې 8 د دې ډلې چې اسرائیل او لویدیځې ترهګره ډله بولي غړي دي، او 2 تنه نور په نورو وسلوالو ډلو پورې تړلي دي. په دې پیښه کې شاوخوا 70 معترضین ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د جمعې د ورځې د دغې پیښې په اړه د یوې خپلواکې څېړنې د ترسره کېدو غوښتنه وکړه. د هغه ویاند فرحان حق په یو بیان کې وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په دې پیښه کې د وژل شوو او ټپیانو په اړه د څېړنې تر څنګ دغه راز له ټولو ښکېلو خواوو غوښتنه وکړه چې له داسې اقداماتو چې د نورو مرګ ژوبلو سبب کېږي یا د ملکیانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي ډډه وکړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د ګوتیرش له دې غوښتنې وروسته د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی، د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل او د اسرائیل د کین اړخي اپوزیسیون مشر تامار زنبرګ هم ورته غوښتنې وکړې. د اسرائیل دفاع وزیر اویګدور لیبرمن د اسرائیل د پوځ راډیو ته وویل چې د اسرائیل پوځ هغه څه کړي چې اړتیا یې وه، او دی فکر کوي چې ټول سرتیري مو د دې ولډ چې یو میډال ورکړل شي. هغه په دې اړه چې آیا د دې پیښې په اړه به څېړنه وشي وویل کومې څېړنې ته اړتیا نشته. د تېرې جمعې په ورځ په غزه کې د اسرائیل له 15 کیلومتره اوږدې پولې سره چې امنیتي موانع پکې جوړ دي په لسګونو زره فلسطینیان راټول شوي وو، او هغو سیمو ته یې د کډوالو او د هغوی د نویو نسلونو د بیرته ستنېدو او ځای په ځای کېدو لپاره د شپږو اونیو په مخه اعتراض پیلولو ته خیمې ودرولې چې اوس د اسرائیل خاوره ده. خو په سلګونو فلسطینیانو د دغه اعتراض د تنظیمونکو او د اسرائیل د پوځ غوښتنه چې پولې ته د نږدې نه ورځي له پامه غورځولې وه. د اسرائیل پوځ وویل چې یو شمیر هغو کسانو چې وژل شوي پر سرتیرو ډزې کړې وې، سوځول شوي ربړونه، ډبرې او بوتلي بمونه یې پولې ته ورګزار کړي وو. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی د شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې په یوې خپلواکې او بې پرې څېړنه کې په تېره بیا له مرمیو کار اخیستل باید وڅېړل شي، او زیاته کړه چې دې ته په پام سره چې اسرائیل د خپلو پولو د ساتلو حق لري باید په هر وخت کې له مناسب ځواک څخه کار واخلي. په پام کې ده چې دغه اعتراض د مئی په 15مه چې فلسطینیان هر کال د تورې ورځې یا ناورین په توګه لمانځي او شته ورسیږي، د هغه ورځ ده چې په 1948 میلادي کال کې د اسرائیل دولت رامنځته شو چې په نتیجه کې په سلګونو زره فلسطینیان له خپلو سیمو کډه کولو یا هم ایستلو ته اړ کړای شول. اسرائیل له اوږدې مودې راهیسې له دې ډډه کوي چې بې ځایه شوي فلسطینیان بېرته خپلو مینو ته ستانه شي، ځکه له دې بیره لري چې په دې کار سره به یهودان خپل اکثریت له لاسه ورکړي.
زموږ وروستۍ پښتو خبري مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. زما همکار احمد هنایش سټوډیو ته راغلی سو تاسو ته وروستۍ ماښامنۍ خبري مجله په دري ژبه وړاندې کړي.